افغانستان کې د ورځې لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. د ازادي او اوریدونکو او د ازادي میل ما خو پایلې د سات په خبرونو کو. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي، د بیا رغونې او پراختیا له هڅو یې ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولې له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونه د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبې په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې. پاکستان ته د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر چین ګانګ د کیدونکي سفر او د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې غونډې د هدفونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ اعلان وکړ چې چین ګانګ به د مې له 15 تر 16 نیټې پورې له پاکستان څخه کتنه ترسره کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دی ویاند د وزارت په رسمي ویبپاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویلي، چین هیله من دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په بهیر کې د افغانستان د حالاتو او د درې اړخیزو همکاریو په اړه د نظرونو تبادله وکړي، د ګډې اجماع د رامنځته کولو، د متقابل باور د پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات، پرمختګ او سمسورتیا لپاره په ګډه ونډه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په یوه ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو جامع سیاسي او تجارتي پلاوی به را روانه اونۍ پاکستان ته لاړ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاکستان ته د امیر خان متقی سفر ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ ترې غوښتنه کړې وه اجازه ورکړې ده. ویل شوی چې متخیبه د روان می میاشت لش په ګمینه تر نه همینه ته پورې له پاکستان څخه کتنه تر سره کړی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوي دي. سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي، خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره روزلي دي. کانګو یو ډول انتانی ناروغي ده چې د څارویو د کنی یا ټیک په وسیله انسانانو ته لیږدول کیږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر په رانږدې کېدو چې خلک له څارویو سره ډیر سروکار لري زیاتیږي. د هالند حکومت وایي د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي به نن له دې هېواد څخه کتنه ترسره کړي. د هالند بهرنیو چارو وزارت ویلي تمه ده چې زلنسکي به په دې سفر کې له چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره د اوکراین لپاره له عدالت پرته سوله نشته تر عنوان لاندې یوه وینا هم وکړي. دا به د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې هالند ته د زلنسکي له مخکې نه اعلان شوی لومړی سفر وي. د اوکراین ولسمشر له دغه یرغل راهیسې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نوموړي پرون چهارشنبه د فنلند پلازمېنې هلسنکي څخه کتنه ترسره کړه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان یې ولسي وګړي دي. دوی داسې باور لري که د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هوارې شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا وایي طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت نمزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د نړیوال څه دا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو افغانستان ډېر جنګو د بدرو داسې ځپلی دی، نو تازه داسې دی جنگو سره وتلی نیواد اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده، باید دوی په رسمیت وپیژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونه چې موږ هیله کوو لکه سعودي عربستان دی، قطر دی، ایران دی، ترکیه ده، پاکستان دی، داسې ملکونه دي موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا اوس دا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېدل، هغه کې په رسمیت نه پېژني، تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شریع او قانون یې دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسې چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم پرخوسو افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمند خلک دي. باید تاسې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. طالبان حکومت اوس وار د دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا دي اوس دوه کاله پوره شوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی، امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده ولکه یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې ولکه یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کوي، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هیچا به هم ځای هم څه تاثیر نه لري. که لرله یې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. نو زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کومه چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو هم ورسره ده، یا د روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک نه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللی دي، دا لوی لوی مډالان خو تللی دي بار ملکو ته. دا کوم پاتې سي دي، داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سره راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپل یو عادي سړی یم، کومي یو عادي سړی یم، کومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید سي لږ ده جدي واروي د ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. ټول ولس خوشحاله ده، امنیت شته، غل نشته، ځاني نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمن خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده، بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي، د امارت اسلامي ته د غریبانو کارونه سم سي او کارونه ورته وسي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله سه رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم سي. زموږ په ولسوالۍ کې ټېلیفون کار نه کوي، دغه یو میسج کله وارې درته وکړو، که ټېلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته هم انشاءالله وار نه ورکړی، دونه میسجان به هم درته کول. خو زه یم ګټه به نه کړي، ولې په دې ګټه نه کړي چې دا ملګري ملتونه چې دي دا هم داسې یو کار کړي شي. بس یو پنځه ښځې په کابل کې نارې کړي، په هغو ته ډېر غوږ نیول کېږي، او یو سپین ږیری یې د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کړي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور که خلک شته په افغانستان کې، وطن دوسته خلک شته، په خلکو خوا به دیږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیول کېږي.
سلامونه ښې شارې، ښایسته په خیر ازادۍ راډیو شروع کار کوي. سلامونه مې کېږي دی، د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان مطبع اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو کړنه وشي. هغوی چې دلته و څه کارونه کړي، خو غیر غلا، چور چپاول، اداري فساد، په ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشي چې دي زرې وي، نو هغه ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن او امان ده، د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسې چیرې په رسمیت ونه پېژنئ، دوی مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي. اینه ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، نور امن امان غلا چور چپاول دا شان په افغانستان کې اوس ختم شوی دی او کومل ګرملتونه په افغانستان کې ګډوډي وړي نو غیر خپل کار ته پیلي حکومت موږ خوښ ته او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کارونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زده درې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته به د هلي ټول جوړ او راغس دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونو یا نړیوال طالبان سره لري د هغو غوښتنو ته به هم د پای لار د پای ټکی کښېښول شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي د افغانستان ولس هم پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ شي دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسمی الله محسن هلمند ولایت خبر کوم. لومړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمند ولایت ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل، اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کوچ کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته
اوریدونکو دا و استاسې هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي، ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. دغه سیاستوالو او د ښځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزی دی ادا کول په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو، اخر نه سخ کال د خجاوکا په مدیر دی ګل سوالي کورته راغلو وای تاسو سخت لا شي 15 ورځې ورسته زموږ حق بل چته وار کړو او د پیسو په مقابل کې به فارچی چې کومې هغه خرچې کړې دي خصوص دی او کا پر ریاست کې پراخ پاسات موجود ده د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي. السلام علیکم، خیر
خجوړو پر دمو دین غرهر پانتور ماسلین یو د لوړز د کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی ماسلین چې په ملایلې کې ژوند کوي هغه د لایلې تخووزی دغه په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمیل کونکو مزوسو خپل کارونه بند کړي دي او د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې ماسلین او ته د لایلې مسارف پوره کړیا خدمات ورته وړاندې کې مننه کوم. د رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پر ورسول بل چارواکو څخه وختنه دا ده چې موږ ته دغه لیلیا سانتیاو برابر کړي، ځکه چې د مسلینو اقتصادي وضعیت خورا ډیر بد حالت کې قرار لري او دغه سي پریکړې د زده کړو پر وړاندې خندونه ایجادولو پریکړې دغه سي پریکړې د بیرته واخلې هله مودا ته موږ وختنه د چارواکو پر ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځې ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځې تر ماجر بازار چې راتېر شې دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوو سرایو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي، داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هندارې یې دا هندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې خو الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وې چې په هغه کې دې کسان مړه وي. وامنو دی رښتیا وامنو دی کې شک نه و، خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکړئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکړئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تېر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېدو خوږ به سو، شپخانې به یم قبلول نه کول، تباویت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي ممانعت وکړئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پېښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلی، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زه هم د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیری اوسیدونکی، په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغومره مرګونه انشاءالله نه پېښېږي، ځکه دا څومره پېښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو، ما وویل ما په خلکو یې وروخېځاو. همدغه ترافیکي پېښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته، د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت وروسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کښېنو هغه موټر به وشي، یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي، یو څوک ډاکتر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ که ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشري نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه دې امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ، خو دې ما په یاده چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستانو کوتتا وکړه او داود خان یې شهید کړ، نو له هغې ورځې راده شې تر نن ورځې پو تاریخه پورې 45 کاله چې څومره جنګونه سوي دي همدغه د یغو کمونستیانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستیانو ته تاسې ښه خلک مه وایي، کمونستیانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید کړ، او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه کمونستانو ورشانه افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنگونه چې سوي دي د سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخ پورې په افغانستان کې جنگ نه په قرار کیږي، دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنی په افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې لیدیسته لکه دا 15 کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلح په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات یې وروره، نو د اسلامي امارت غوښتنه کوو چې کم کس یې دغه بغراته ټاکلی دی دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته، خلک ډېر بېزاره دي. وروره سید،
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زنداني ده، ما نه 4000 روپۍ غواړي. زه 4000 روپۍ لکه ما کوم زه یو کونډه یم، ماته واړه واړه اطمینان پاتې. زه دې چې بېګې خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونې په کور کې نه لرم، دی ما نه 4000 غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړي. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي، زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي، او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام د ما تاسې نشر کړي، او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې په هرات موټر کې راډی کېږي، د شپې راډی کېږي، پرون یو موټر چې بسوی دی وروره، مثلا 8 نفر زنانه او زنانه شهیدان شوي دي، همغه 3 زخمیان دي، همغه په دغه مثلا ورته د مسجد د شپې نه یې لیکي وروره، د شپې د مسلمانه خوب اخلي
خبر والی خود به خیر خیرات ناری وی زیر پوش خرچ که کرمیلیان پر خپل بازار پنجاکی خرچ کو او پا وطن که خیر خیرات تیردی دیوان آلاولا مکتب دی بند کل جنگی دیر اچھتا که را پرون چکاور دانداز که دالر مردار دی مردار خونه لالی زنن چون را لال سولی او دیرشی مردار او نن علال سولی دیواز جملا سرکت دی وطن که حق لیه صبر وک انتظار وک وخت دی اج.
السلام علیکم. هم درد خبر کوم له لغمان نه. وروره دغه زین طالبان دي سه د یګان نیم طالبان دي سه د اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوی دي. وروره خلک نه پری دي، هغه ته یو ځای کې بل ځای کې سه وګوره، بس هم دغه خلک دي را کلکې کم ځای کم ځای نه دی پښتنې تی نه کوي. وروره او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزاري وروره، بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی. ما ته دا مثال د خبره تر غي داشه داشه په دې خبره غه کې د اله دغه غږ د منګه د طالبان نور نورم په خدای سپارم دی الله رحمان.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هنتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمېر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمیو پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده، او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پې مسئول یا خوندي کړي. د بیلګې په ډول په نورو هیوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څه نا څه یخني د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي، او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځې دا دی، دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی. همدا دوه علتونه، له یوې خوا د تودوخې ډېروالی او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان، د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هیوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي، او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
مایار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه اوړی راغله، او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا هم زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې ځایو څخه راځي، داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده، او یا له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، موږ چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا څپې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي، او په دې طرف هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. اوسني ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پېښېدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کې تود و، ژمی هم څه ناڅه د هود په میاشت کې تودې هوا څپې وې، خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکې نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پېښېږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکې دي.
مؤثرې او لنډمهاله حل لارې څه دي؟ د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو، خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟
د تودې هوا د څپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي، چې په هغې کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغو څپو سره د فشار سره مقابله وکړی شي. د بیلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا پکې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي د باد پکو یخچالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني او یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي، او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لوی پروژې هم په ټپه درول شوي دي، د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده، او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولای شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي، او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نور لاند کړنه چې خلک کړی شي هغه د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېر همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسطه پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ رادیو سره غږېد.
تاسو هم کولی شئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24.